آدمش در پوانتون خصوصی هم
ارزشش چطور؟
بله، ما گفتم که ارزشش اونو ارزش که به دیپلم دولتی است، به دیپلم خصوصی هم است، مگر ای را هم باید ما فراموش نکنیم که دیپلم باید به کسی بتیم که او درس خوانده، او از این مؤسسه فارغ شده، به او کسانی باید نتیم که او تمام روز به اصطلاح دکانداری خود کرده.
باید نتیم یا نمیتیم؟
نمیتیم.
تشکر.
دوستانو وقت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زه اجملن د زمانور همکاران مو د ازادۍ رادیو په مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو د ولسمشر غني له نننیو څرګندونو خبرو چې په افغانستان کې د سولې د اړتیا په اړه کړي، همدارنګه په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د نفوذ د پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو د خبرو شوو جزئیاتو حال هم درکو. نور مسایل هم څېړو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر وایي افغانستان د سولې ټینګښت په افغانستان کې د دوی حق دی او چاته به زارۍ ونه کړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي، او د سعودي عربستان ستر مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز ال شیخ د منا د پیښې کنټرولول د انسانانو تر وسه لوړه خبره بولي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته زری نه کوي. ولسمشر غنی یو ځل بیا تکرار کړی چې پاکستان د سبا د یوې لسیزې راهیسې له افغانستان سره په یوې نایلان سوي جګړې بوخت دی.
یو نفر را باندې چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نه سي ملامتولی چې د سولې لپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیست. حداقل څوارلس کاله کېږي چې پاکستان په یو نایلان سوي جنګ کې افغانستان سره، او موږ د دې جنگ ختم غواړو، نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو ننوت کوو. دا یې موږ د ولس حق ده.
ولسمشر غنی نن د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال دا خبرې وکړې. دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر غنی دا څرګندونې کوي. تر دې وړاندې هم ورته څرګندونې په ځینو سیاسي محافلو کې کړې دي. په همدې حال کې افغان ولسمشر د هیواد له ټولو قومونو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او ملاتړ یې وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان د قومونو د سرتاسري شورا له استازو سره په لیدنه کې له هغو وغوښتل چې د امنیت ټینګښت په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. دا خبره د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې سوي چې د سپتمبر پر 15 نیټه خپور سو. په دغه راپور کې ویل سوي چې د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د خلکو پلوي خپل کړي، او د دغه هیواد له څلور دېرشو ولایتونو څخه په 15 کې د خپلو کسانو د استخدام په چارو بوخت دي. راپور زیاتوي په دغه هیواد کې د هغو انفرادي او یا ډلو تعداد په ډېرېدو دی چې په ښکاره له دغې ډلې سره خپله وفاداري او یا یو ځای کېدل اعلانوي. په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي انجینر غفار د سړک غاړې ماین په 14 کې ټپي سو. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل چې انجینر غفار نن سهار یو ولس بجې د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات مخې ته د تیرېدو په حال کې و چې پر موټر 14 وسوه. مشرقیوال زیاته کړه چې په دې 14 کې د انجینر غفار تر څنګ د هغه درې ساتونکي او عام وګړي هم ټپي سوي دي. د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوی دی. ابو حمید چې ځان په ننګرهار کې د داعش ویان معرفي کوي، په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال سره په اړیکه کې د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. سمڅو نړیوال خبرونه، د سعودي عربستان ستر مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز ال شیخ د منا د پیښې کنټرولول د انسانانو تر وسه لوړه خبره بولي. په منا کې د پنځشنبه پر ورځ وسو ولستنه زیارت کوونکي د حج مراسم د ادا کولو پر مهال تر پښو لاندې او مړه سوه. سلګونه نور په دې پیښه کې ټپیان دي. شیخ عبدالعزیز ال شیخ د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر محمد بن نایف سره د لیدو پر مهال ویل چې تاسو د دې پیښې مسؤل نه یاست. په همدې حال کې د ایران حکومت سعودي عربستان د زیارت کوونکو د امنیت مسؤول بولی. د ایران یو محافظه کار مولا آیت الله محمد امامی کاشانی پرون له سعودی عربستان څخه غوښتي چې د دې پیښې په اړه وضاحت ورکړي.
کشورهای اسلامی راستی مراجعه کنند به دادگاه.
دوی وایي اسلامي هیوادونه دي نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي. ولی دغه مرګ ژوبله رامنځته سوه؟ دا دي له سعودی عربستان څخه وپوښتي. په دې پیښه کې یو څلور پرځښت تنه ایرانی زیارت کوونکې مرس و او 50 اتیا تنه نور ایرانیان ټپیان سوي دي. د ایرنا خبري ایجنس وایي ټاکل سوي د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د دې پیښه د څېړنې په هدف د یو پلاوی په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ سي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د کورنۍ چار وزیر محمد بن نایف د دې پیښه په اړه د پلټنې امر کړی دی. بلخوا د ایران پر سعودي عربستان ټینګار کړی چې د دوی 340 لا درکه کسانو په منډلو کې هم راستو کړی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې د ورکو ایرانی زیارت کوونکو نمونه د سعودي چارواکو ته استول شوی دی. د نړۍ مشرانو پر نیو 15 کلن پلان تصویب کړ. د دې پلان هدف د نړۍ د څو سترو ستونزو هواری، لبی وزلی سره مبارزه، د چاپیریال ساتنه او د نابرابرۍ مخنیوی دی. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د دې ولس مادي پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. هغه وایي په داسې حال کې چې افریقا او منځنۍ ختیځ په سختو حالاتو کې د دې پلان تصویبول د هیلو یوه نښه ده. او څلور ارمنی نژاد سرتیری د آذربایجان ځواکونو لخوا د ډزو او هوانونو په نتیجه کې وژل شوی دی. د نګورنو قرباغ دفاع وزارت وایي دغه سرتیری پرون نګورنو قرباغ ازادي سوي سیمې ته نږدې ووژل سو. آذربایجان ته اوس په دې اړه څه نه دی ویلي.
دوستانو د افغانستان او نړۍ خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې مو ګورئ. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري د نیم ساته خبری مجلې په خبرونه کې مو بیا هر کله کو وړاندې دا ریپورتونه او مطالبه اوریدل شئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې شاته زارۍ نه کوي. نوموړي په دې اړه نن په کابل کې څرګندونې کړې چې په اړه به یې رپورټ ولرو. د ملګرو ملتونو له هغه څرګندونو مخبرو چې وایي د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره هڅې چټکې کړې دي. دا به مو واورئ چې په کونړ کې خلک په چارواکو انتقاد کوي چې په دې ولایت کې د پاکستاني کالدارو د چلخت مخه نه نیولې ده. د سیمه اونړې په ریپورتونو کې مو د هغه تاجکستاني پلار له سرګندونو خبرو چې سمو د مخ کې دوه ځامن سوریه ته تللی او هلته د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې سره یوځای شوي. که وختو سیمه نور ریپورتونه هم در سره شریکول مخسر اوسئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوریدل. زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.5 اوریدل کیږي. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. ولسمشر اشرف غنی ویلي سوله د افغانانو حق دی او ټینګښت لپاره یې چاته زارۍ نه کوي. ولسمشر غنی نن د ارک په معنی کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې د سولې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه وکړل او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان په رښتینې دریځ قانع شوې. قاسم سولمل د رپورټ له جزئیاتو سره.
سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستي دریځ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستي کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خندونه رامنځته کړل. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د بیلابیلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په معنی کې وینا کوله ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره سي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زارۍ ونه کړي.
یو نفر راباندې چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نسي ملامته ولای چې د سولې لپاره پاکستان سره لوی کومونه واخیست. حداقل 14 کاله کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان سوي جنگ کې افغانستان سره او موږ د دې جنگ ختم وړو. نه یې د دې لپاره چې زارۍ کوو نه نواد کوو. دا یې موږ د ولس حق ده.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبت تروریزم نهسته، بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې یې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غنی ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. د ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل اخیری کوخونه د منطقې په سطح وکړل، د نړۍ په سطح وکړل، نه د افغانستان په برخه ما په کوانده ټوله دنیا را سره پالي دا هم ترلاسه کړ. 12 میاشتې مخکې دنیا را سره نیول په شک کې و، اعتبار یې نه درلوده، مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي که افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره دې هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د غرض د افغانستان د قومونو د سراسري شورا له غړو سره په یو جلا لیدنه کې وویل چې سږ کال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا له یوې سختې ازموینې په بریالیتوب سره وتلې دي، خو ده ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسي شورا غړي محمد ایوب رفیقي له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا مهمه وبلله چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلي او بانډو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سوله د افغانستان د خلکو خصوصا د جنوب غرب حوزه خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاصه غوښتنه او ستاسو دا پیغام چې مو ورسره کړی دی چې سوله د مسجد څخه د ولسو څخه د لاندې سبای درا شو د دې مستمجد کو د دې هر کلی کو او د دې وشاته ولاړ.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطح هم هڅې پیل کړې څو پر پاکستان چې افغانستان د طالبانو خوندي ځاله بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او د هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویلي و چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي، خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نه سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 اورېدلی شي. همدارنګه په ګڼو خرنو کې د اف ام په 5.5 زموږ خپرونې خپرېږي. ملګری ملتونه وایي د اسلامي دولت په نوم وسله واله ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره هڅه کوي. دا رپورټ چې پرون خپور شوی د ملګرو ملتونو د څېړونکو هغې ډلې چې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه څېړنه کوي برابر کړي. په رپورټ کې ویل شوی چې داعش د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې ډېر پلویان را خپل کړي. په دې اړه به د فرشتي جلال زین نور جزئیات واورو.
د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د هغو ډلو او وګړو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې په زغرده له داعش سره وفاداری یا لشترلژه خواخوږي څرګندوي. د ملګرو ملتونو رپورت وایي چې د داسې کسانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. په رپورت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د یو سلاکار عبدالرؤف خادم یادونه شوی چې له داعش سره یو ځای سو او په هلمند او فراه کې خپل وسلواله ډله جوړه کړې وه. خادم د سشکال د فبروري په میاشت کې په هلمند کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی چې لشتلجه او یا وسلوال له عراق او سوریه څخه افغانستان ته تللی او هلته د داعش تر بیرغ لاندې فعالیتونه پیل کړي دي. رپورت وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډله چې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولې لږې مودې راهیسې په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅه کوي او وسلوالو طالبانو ته د هغوی په خپل خاوره کې چیلنج ورکړی دی. د افغانستان امنیتي ځواکونو د ملګرو ملتونو هغو څارونکو ته چې د القاعده د فعالیت په اړه څېړنه کوي ویلي چې لږ تر لږه 10% وسلوال طالبان له داعش سره همدردی لري. د ملګرو ملتونو رپورت وایي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د هغو وسلوالو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې له داعش سره په زغرده د همدردی څرګندونه کړې ده. د افغانستان حکومتي سرچینو ویلي چې په لشترجه 25 ولایتونو کې د داعش فعالیت لیدل شوی یا لشترجه له دې ډلې سره خواخوږي ګروپونه لیدل شوی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوال کته هم په دوامدار ډول د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې شکیل دي، خو یوازې په ننګرهار کې د مخدر موادو د قاچاق پر سر د وسلوالو طالبانو سره نښتي کوي. د ملګرو ملتونو رپورت زیاتوي چې له پاکستان او ازبکستان هم یو شمېر هغه وسلوال چې له القاعده سره نږدې اړیکې درلودې او اوس له خپلو هیوادونو تښتیدلي په افغانستان کې له داعش سره یو ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو څارونکو وایي چې داعش په انګلیسي ژبه د پیغامونو خپرول زیات کړي چې دا د وسلوالو طالبانو سره د هغوی د رقابت ته زیاتېدو څرګندونه کوي.
دوستانو و موریدل چې د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره هڅه کوي. د خبرونې په ورستیو کې به د تاجکستان د هغه اوسیدونکو کیسه هم در سره شریکه کو چې شپې ته کلن دي او دوه زامنې سوریه ته تللی سو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یادایش سره یو ځای شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستانو انده د ازادي رادیو ده په کونړ کې یو شمیر خلک ل چارواکو سره ټکی چې تر اوسه پورې هم په دغه ولایت کې په دې نه دي توانېدلې چې د پاکستانی کالدارو مخونیسي او پرځای افغاني رایج کړي. دوی وایي چې ان خپل چارواکي هم په جیبونو کې کالداري ګرځي. په دې اړه له کونړ څخه د ازادي رادیو د خبريال رهلان وری راستولې ریپورت وو.
د کونړ اوسیدونکو وای کلونه وشول چې په ولایت کې د افغاني بانک نوټونو په ځای پاکستانی کالداري چلیږي او کله چې هم دولتي مامورین میشتنې تنخواګانی واخلي د صرافي دوکانونو ته ځي او په کلداروي بدلوي او له هغه وروسته په بازار کې په پاکستانی وکلدارو راکړه ورکړه کوي. خو تر اوسه چارواکي په دې نه دي توانېدلې چې په خپل وطن کې خپل بانک نوټونه وچلوي او د بهراني روپو د چلښت مخه ونیسي. خلک وای لومړی خو سوداګر او دکانداران د افغاني بانک نوټونو د چلښت او د پاکستانی وکالدارو بندولو ته بشمیره بهاني لټوي او د خپلې ګټې په خاطر افغاني او اخستلو ته زړه نه خکوي.
زمانم زه رحمان ده د کونړ ولایت اوسیدونکو کې ختیځ ولایتونکو چې کالدار چریږي افغاني نه چریږي هغه لامل ده ده دلته چې کوم تجاران دي دا اصل کې په کالدار باندې خلیلته او دوی دلته په افغاني باندې په ګران خرڅي نو خلک مجبور دي چې کالدار یو تور کې افغاني و تور نه کی اوس که تفردن لس افغاني ور وړیوته نو هغه تا نه مغه پلس کی حسابي حکومت دې مخ نه نیسي چې دا ولې پلس کی حساب اته په کالدار ورډ باندې راخي او مغه لس کې لسګون نه پلسګون کې اخلي نو ځکه نه ریواج کیږي او خلک کالدار ته ډیر توجه ورکوي چې
دوی وای دوهم قدم کې دولتي مسولین په دې ګرم دي چې نه یوازې دا چې په بازار کې د کلداري بندولو لپاره کوم جدي قدم نه دی پورته کړي بلکې تر اوسه په خپل جبونو کې هم د کلداري ځای افغاني او ته نه دی خوشی کړي.
د چارواکو په خپل غوښتل چې افغاني په ولایتونو کې مروج شي خې کولې شو خو نه غواړي ځکه چې دکاندارانو نه تجارانو نه کنټرولوي دکانونه نه کنټرولوي په خپل د چارواکو په جبونو کې هم کلداري شته چې ما شو اخلي په خپل راځي تبدیل کی په کلدار باندې او کلدار استعمالي په دکانونه
هټيوال به وای چې د افغاني او اخستلو ته چمتو دي خو څوک ورتن راوړي او هیڅ کله هم افغاني او کلداري په یو قیمت نه دی اخستي.
مې ولا ملي د کونړ له اسلام آباد خار کې مې دکان دی موږ ته افغاني څوک نه راوړي وروره موږ هم غواړو چې په کونړ کې افغاني رواج شي خو موږ په خاص ته د خپل چارواکو نه دا وختنه کوو چې په دې کې موږ سره کومک وکي افغاني رواج کړي. په نور ولایتونو کې چې څنګه د پاکستانیانو شیانو سره جنسونو سره خلکو بیکاټ کړی دی موږ هم غواړو چې په کونړ ولایت کې د کالدار په ځای باندې افغاني رواج شي موږ ورته ډېر خوشاله.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ویل دی ورسته به د پاکستانی او کلدارو د بندول لپاره غړندی ګامونه پورته کړی.
ننګ دی موږ تاسو ته دا پیغور دی د هر چا چل لپاره چې کلدار په جیب کې ګرځوي ننګ دی ځکه افغاني د موږ ملي هویت دی مو ولې خپل ملي هویت خرڅ کړای څنګه ناره وایو چې تذکره کې افغانیت غواړو اسلامیت غواړو د افغانۍ چلند ولې نه غواړي که صادقانه دې توفادارې چې موږ افغانان یو صادقانه ملر سوه تړی رڅی چې د کلدار په مقابل کې جهاد اعلان پلان ورځ کې به موږ په دې رابطه تصمیم ونیسو په دې کې به جدي اقدام وکړو.
لادی وړاندې هم څو ځلا چارواکو د کلدارو په ځای د افغاني بانک نوټونو د دودولو ژمنې کړي خو تر اوسه حتی په دې نه دی بریالي شوی چې ل خپل جیبونو پاکستانی کلدار لری کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوس به موږ خوست لاړ شو. په خوست کې د پوخا په مقایسه د مستوي ګلانو کاروبار زیات شوی دی او د محل اکثره خلک په سنگړی د خوشحالي مناسبتونو کې ګلان اخلي او یو بل ته د تحفو په توګه وړاندې کوي. نجیب الله لوخیل په اړه ریپورت لري.
یواز یو لسیز وړاندې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر محدود و. په ښار کې څلور پنځه دوکانونه ول چې ګلان به یې خرڅول. هغه مهال به لږو خلکو ودونو ته ګلان وړل، خو حاجیانو او د دیني مدرسو فارغونو ته د غاړې د پلنو او درنو ګلانو وړل رواج ول. مګر اوس مهال د ګلانو د استفادې ساحه پراخه شوې ده. اوس نه یوازې د خوست ښار په کوڅو کې د ګلانو یو شمېر پلورنځي تر سترګو کېږي، بلکې د ډېری ولسوالیو په ځینو ښارګوټو کې هم د ګلانو پلورنځي شته او خلک ورڅخه ډول ډول ګلان رانیسي. دا چې عموما خلک په کومو مناسبتونو کې ګلان رانیسي، د نظر جان په نوم یو ګلفروشې په اړه آزادۍ راډیو ته داسې وایي:
دلته د ودونو دپاره په ګلان شته دي، د لمریو دپاره شته دي، د خلکو د تبریکۍ دپاره شته، د مدرسو د سیزن دپاره شته، د پوهنتونونو چې څوک پاره شي د هغو دپاره شته، د مکتب نه چې څوک پاره شي د هغو دپاره شته، څوک مقرر شي نه وایي د هغو دپاره ډلۍ شته.
د عتیق رحمان په نوم د ګلانو د یوې عمده پلورنځۍ مالک وایي چې دوی له چین او پاکستانه د مصنوعي ګلانو پرزې راوړي او بیا یې دلته بسته بندي کوي. دی نه یوازې له خپل کاروبار رضایت لري، بلکې دې ته هم خوښ دی چې یوازې د ګلانو په دسته بندۍ باندې د تر شلو کورنیو پورې واړه زاړه اخته کړي او د هغو هم پرېښه ګزاره روانه ده.
لکه موږ ټول د چین نه خلاص مال راغواړو، دلته موږ ټول هر څه خپلی بسته کوو، نو موږ خپل کاروبار کې ډېر خوښ یو. بل دا چې موږ ټول د کورونو والا موږ مصروف کړي دي، داسې وخت چې موږ سره یو پنځلس شل دنې کورونه راسره دي چې ټول په دې کې واړه او زړه مصروف دي.
عتیق رحمان وړاندې وایي چې پخوا ډېرو لږو خلکو ګلان خوښول، خو اوس د ګلانو نه استفاده نږدې د ټولو خلکو په کلتور بدل شوی.
لکه مخکې چې وای په سلو کې لاس پیسه د خلکو به دا ګلان کار کولو، ګلان به خوښولو، اوس چې د په سلو کې نه سل فیصد ډېر دا ګلان خوښوي. بل دا چې ورځ ورځ ټولنه عصري کېږي، ډېر ښایسته ښایسته ګلان خوښوي. اوس لکه ټول خلک داسې شوي دي لکه په خپله د ګلانو کاروباریان.
د فریدالله په نوم یو ځوان چې د مصنوعي ګلانو د پرزو بسته بندي کوي وایي چې
د ویچار کې زه د چین سره پلین کې وم، د پاکستان سره بس هلته سمپل جوړه کې ماته په ویچار کې هغه سره ورولېږي چې دا څنګه شو بس زه ورته بالکل اوکې دی.
بل خو د نعمت الله حمد په نوم یو ځوان چې د کور د ښکلا لپاره د ګلانو پیرودلو لپاره د ګلانو یو پلورنځي ته راغلی وایي چې
د ګلان مخکې دومره رواج نه و. اوس نن سبا خوست ولایت کې ډېر رواج شوي دي ګلان، خپل ډېر ځای کې مېلدلې دي، خو خپل زر ډېر شوق سره لري ګلان سره خپل دمې ذوق دی. چې
دوی اتوانی ورده که څه هم د ګلانو د کاروبار پراخېدل د خلکو د کلتور او فرهنګ د لوړېدو نښه بلل کېږي، خو بل لوري ته یو شمېر کتونکي اندېښنه لري چې د افغانستان په شان په ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد او مصرفي ټولنه کې په ودونو د ښوونځیو مدرسو او د تحصیلي مؤسسو د زرګونو فارغونو په جشنوارو کې په دې اندازه د بې شمېره ګلانو کارول په پای کې په یوه ټولنیزه ستونزه او یو داسې پیټې بدلېدای شي چې پورته کول به یې د هر چا له وسه پوره نه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زما غږله ازادۍ راډیو ناوړی اوس په هم تاجکستان ته ولاړ شو او هلته به د شیربکوف کیسه واورو. د تاجکستان اوسیدونکی شریف شیربکوف شپېته کلن دی او څه موده مخکې زوی سوریې ته تللی چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یادایش سره یوځای شي. رحمت الله شل کلنو او پلار یې وایي چې تر تګ مخکې ډېر وزرونه ورته وکړل چې پرېکړه بدله کړي، خو شیربکوف افسوس کوي چې ځوان زوی خپل کورنۍ ته شا کړه او سوریې ته ولاړ. ازادي راډیو له شیربکوف سره خبرې کړې او پر اساس یې رپورټ لري چې له فرشتې جلال زی اورو.
شیربکوف د تاجکستان په یوه جنوبي ولایت قبادیان کې ژوند کوي. دی وایي چې رحمت الله زوی یې شل کلن و او په تیرو شپږو میاشتو کې هیڅ اول نه دی ورته راغلی. د شیربکوف د کورنۍ لشتلجه اتغړي سوریه ته تللی دي او د درې زامن اوس په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له ډلې سره یو ځای جنګیږي. شیربکوف لري ورده او وایي چې د کورنۍ د غړو تر تګ وروسته یې گزاره ګرانه شوې ده. د ازادي راډیو ته وایي چې په وروستیو کې میرمن هم نه جوړه ده او د خپلو درېو زامنو مجور او د یوې کوچنۍ لمسۍ د تګ له امله اندېښنه لري. شیربکوف وایي زما د موټر چلولو پیسې زموږ نه دي بس، ځکه میرمن مې نه جوړه ده او هر ورځ یې باید ډاکټر ته بوزم.
برکه نمی اوی من راضی نیستم گفتم
وای ګورکول ما میرا
د شربیکو فری زمان ولی سوریه ته تللی اولی خپل کورنۍ هم سره بي ولیدی. شریف شربیکو وای چې یو زوی هم لوړې زده کړې نه کړي، درې واړو په روسیه کې کار کاوه او یو هم د تاجکستان په پوځ کې د عسکري دوره نه بشپړه کړې.
اخرانګه وا همیشه شوت کې مسکو راخته بچې مو عینم شوت ده اوماده اینجا نماز خوان بسیار چی کرد من گفتم این خیلی نمیشه پول نمیشه گفتیم سر
گفت شریف شربیکوف وای چې زمانو یې په روسیه کې غریبکاری کوله، سرکونه به اجاره کول او هلته له افراطي ډلو سره آشنا شوی و. شربیکوف چې په خټه ازبک دی وای چې زمانې د ازبکستان له شمیر وګړو سره په روسیه کې آشنا شوی و او د هغوی له لارې د ازبکستان په نمنګان او اندیجان سیمو کې د افراطیانو ځینې ډلې پیژندلې وې. د شربیکوف مشر زوی چې عمر نومیږي دیرش کلن دی او تر خپلو نورو وروڼو مخکې اول روسیې ته د کار لپاره تللی و او بیا سوریې ته د جنګ لپاره ولاړ. شربیکوف وایي چې مشر زوی یې لږ تر لږه 15 کاله مخکې روسیې ته تللی و او هلته یې لمونځ کول او روژه نیول هم زده کړي. دی وایي زما زوی عمر په 2014 میلادي کال کې یوه ډېره لویه تېروتنه وکړه. د ده تېروتنه دا وه چې سوریې ته ولاړ.
میترسم گفتیم آنی نتخصه خیلی گفتیم تاجکستان در خیلی همیشه گفتیم
شربیکوف وای مردیر ارتو ویل چی ده سوریه ده تک تخراو گرزی خو زویه و نمانله. ده شربیکوف ده مشل زوی تر تک دوی میشتی ورسته ده ده دوهم زوی ابو بکر هم سوریه تولان او شربیکوف وای چی لحق راهیسیه ده دو زامنو هیچ حال نده آوریدلی. د منځنۍ آسیا د هیوادونو هغه نارینه چې د جګړې لپاره سوریه ته ځي په زیاتو مواردو کې خپلې کورنۍ هم ورسره بیایي. رپورټونه وایي چې د شربیکوف د سیمې لږ تر لږه لس تنه سوریه ته تللي دي چې ډېرو یې خپلې کورنۍ هم ورسره بیولي دي. د روان کال د مې په میاشت کې یوې تاجکې مور چې لور یې له خپل خاوند او کوچنیانو سره سوریه ته تللې وه ازادي راډیو ته وویل کله چې زما زوم په سوریه کې په جګړه کې ووژل سو داعش زما لور ته اجازه نه ورکوله چې خپل ماشومان بیرته تاجکستان ته راولي. یو لور شواهد څرګندوي چې په سوریه کې میشتي وسوالي ډلې لکه داعش د منځنۍ آسیا له هیوادونو د ورغلو خلکو کوچنیان هم خپل لیکو ته ورجذبوي او جګړې ته یاستوي. په ازبکستان کې د عمام بخاري په نوم د وسوالو ویډل چې د افغانستان د طالبانو املاتر کړی په صغر د اعلان کړی چې په ازبکستان کې ماشومان او تنکی ځوانان وربولي ترڅو په جګړه کې کار ورڅخه واخلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت دا امکان نه ردوي چې د سعودي عربستان په مینا سیمه کې چې 112 حجیان په بیروبار کې مړه شول د افغانانو شمیر تر هغه زیات وي چې مخکې اعلان شوی و. د حج او اوقاف وزارت مخکې د وو افغان حجیانو د مړینې خبر تایید کړی و. بلخوا د پاکستان د حج د محکمې د مشر په وینا د مینا په پیښه کې د پاکستان وو وګړي مړه شوي، دیارلس ژوبل دي او د 300 نه زیات نادرک دي او د نادرک شو خلکو لټون لپاره هلې ځلې روان دي. په دې اړه به د پیښور څخه وی البته د اسلام آباد څخه د مشل د راډیو د همکاري رابعه اکرام خان رپورټ واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مینا په پیښه کې د بیدرکه شوې د 300 نه زیات پاکستانیانو په اړه متعلقه چارواکو ته هدایت کړې ده چې د بیدرکه شوو خلکو په اړه معلومات ترلاسه کول لپاره د ټول وسایل په کار راوستي شي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په سعودي عرب کې د پاکستان سفارتخانه او حج ډایریکټر خپل کوششونه جاري ساتلي دي او د بیدرکه شوو خلکو لټون روان دي. بلخو د پاکستان د حج د محکمې مشر ابو عاکف ویلي دي چې د مینا په حادثه کې د پاکستان اوه وګړي مړه شوي دي او 314 پاکستانیان بیدرکه شوی دی. په دې اوو کې 15 زنانه دي. د مړه شوو تعلق سند او بلوچستان صوبې سره دی. د حج د محکمې د مشر په وینا چې پاکستاني چارواکو ته مرده خانو پورې رسایي ورکړې شوې ده او د پاکستان ډاکټران هلته موجود دي او په مرده خانو کې موجود د جسدونو معلومات ترلاسه کیږي. ډایرکټر حج په وینا چې په شروع کې د 302 پاکستانیانو د بیدرک کېدو اطلاعات وو خو په دې کې شپږ اتیا سره رابطه شوې ده. سعودي عرب ته د پی خبر نه حج لپاره تللی د عمران ګل رابطه هم د مینا د پیښې نه پس خپلې کورنۍ سره نه ده شوې. د نوموړي پلار حاجي وحید ګل مشالی ډیو سره په خبرو کې اویل
زمو غوږی دا کومو چې دا اکثر شی دا د پوروز باندې ټلیفون کو اورنګ بتو چانو جتولو بیا دا غینه بعد اوس نمبر بند راځي تر دې مهنا تا ورسې دو لګرا بسال لوا عرفات لزی بلکہ پالاپات پورز باندې ما سره صاحب خبر وشي چې ابو جی زه ان شاء الله پالاپات روان یم او زه تقریبا 10 منټه کم ته بجې نه ته 10 منټه کم شپږ دی ما سهار مینا اوس کې ما د ټلیفون وکړ دا خبران مون سره دی چې خدای مې مړ دی یا زخمی دی یا
د فکر دا حادثه هغه وخت وشو چې یو شمېر حج کوونکو د رمی یا شیطان د وشتلو مراسم ترسره کول. د سعودي عرب د چارواکو په وینا چې په دې پیښه کې د اوبو سو نصیحت خلک مړه شوي دي او یو شمېر جوبل شوي هم دي.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. زرغونه منګل په استودیو کې دا پر روان نیم ساعت خبري مجله کې دا درسره.
با تشکر از شما اجملن شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی ای که روز آخر عید هم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوید که رئیس جمهور غنی گفته برای تامین صلح در کشور از تظرو کار نخواهد گرفت. ای هم میشنوید که ملل متحد گفته فعالیت شورشیای داعش در افغانستان رو به افزایش است. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم ژکفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سازمان ملل متحد می گوید که داعش در تلاش گسترش نفوذش در افغانستان است. رئیس جمهور غنی روی پایان یافتن جنگ اعلام ناشده پاکستان با افغانستان تاکید می کند و ایران از عربستان سعودی خواسته که ده ها ایرانی را پیدا کند. سلام، خوش آمدید. در یک گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که گروه تندرو دولت اسلامی در حال پیشرفت در افغانستان است. در این گزارش که دیروز پخش شده آمده است که شمار افرادی که با داعش همدردی دارند در حال افزایش است. بر اساس گزارش داعش از جمله 34 ولایت افغانستان طرفداران خود را در 25 ولایت استخدام می کند. رئیس جمهور افغانستان روی پایان یافتن آنچه جنگ اعلام ناشده پاکستان با افغانستان می‌داند امروز تاکید کرد. رئیس جمهور غنی در دیدار با نماینده‌های شوراهای ولایتی افغانستان در این مورد چنین گفت:
حداقل 14 کال کیږي چې پاکستان په یو نه اعلام سوی جنگ افغانستان سره او موږ د دې جنگ ختم کړو.
روابط افغانستان و پاکستان پس از بهبود نسبی در این اواخر یک بار دیگر متشنج شده است. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، اخیراً اداره استخبارات پاکستان را دشمن افغانستان خواند. انجینیر غفار، نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه افغانستان، در انفجار ماین کنار سرک زخمی شد. حضرت حسین مشرقیوال، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار، در صحبت با رادیو آزادی گفت که موتر حامل آقای غفار امروز در شهر جلال آباد با این ماین برخورد کرد. مراسم فاتح خانی مرحوم جان آقا الکوزی، خبرنگار رادیو آزادی، فردا از 1:30 تا 3:30 پس از چاشت در مسجد ایدگاه کابل برگزار می شود. این مراسم از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، رادیو آزادی، تلویزیون ملی و خانواده جان آقا الکوزی برگزار خواهد شد. مراسم فاتحه زنانه نیز فردا در سالون شهر نو راه اندازی می شود. رادیو آزادی. حکومت ایران از عربستان سعودی خواسته که 344 شهروند ایران را پیدا کند. این ایرانی ها پس از رویداد روز پنجشنبه در منا ناپدید شدند. در ازدحام مردم 717 زائر جان دادند. سعید اهدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، گفته که در میان قربانیان 136 ایرانی شاملند. آیت الله محمد امامی کاشانی، روحانی محافظه‌کار ایران، دیروز خواهان وضاحت عربستان سعودی درباره جان دادن صدها تن در منا شد.
کشورهای اسلامی راستی مراجعه کنند به دادگاه بین الملل، تکلیف این مطلب ببینن چیست، چرا این همه کشتار، چرا این همه قتل‌ها و این همه جراحت ها و این همه گرفتاری و جنبازی الان به وجود آمده. این رو مطالبه کنن از عربستان.
شیخ عبدالعزیز از شیخ رهبر ارشد مذهبی عربستان سعودی کنترل حادثه منا را بالاتر از توان انسان خوانده. او در ملاقات با وزیر داخلی عربستان سعودی در منا گفت که شما مسئول آنچه اتفاق افتاده نیستید. رهبران جهان دیروز یک پلان 15 ساله را تصویب کردند. هدف از این پلان رسیدگی به چند مشکل بزرگ جهان است و مبارزه با فقر، حفظ محیط زیست و کاهش نابرابری از مسائل اند که شامل این پلان می شوند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پشتیبانی خود را از این پلان 17 ماده‌ای اعلام کرد. و استون کوهور یک افسر اداره امنیت استونیا به کشورش برگشت. او که به اتهام جاسوسی در مسکو زندانی بود با الکسی دریسن جاسوس روسی مبادله شده است. این مبادله در جنوب شرق استونیا در سرحد با روسیه صورت گرفته است. پایان خبرها.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان می گوید برای تأمین صلح در کشور از تضرع کار نمی گیرد.
یک انسان برحق و دارای قضاوت نمیتواند ما را ملامت کند که برای انجام گفتگوهای صلح با پاکستان گامهای بزرگ را بر نداشتیم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید حمایت برخی از کشورها از شبکه‌های تروریستی مشکل جدی برای افغانستان است. در این حال ملل متحد گفته است فعالیت شورشیان داعش در افغانستان رو به افزایش میباشد. حکومت ایران از عربستان سعودی خواسته است که 10 شهروند لادرک ایران را پیدا کند. گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید. با ما باشین. رئیس جمهور غنی گفته که صلح آرزوی مردم افغانستان است و برای تأمین صلح در کشور از تضرع کار نخواهد گرفت. آقای غنی امروز در دیدار با نماینده های شوراهای ولایتی و بزرگان قوم در قصر ریاست جمهوری تأکید کرد که برای انجام گفتگوهای صلح در کشور تلاش های منطقوی و فرامنطقوی را انجام داده و حال جهان به اراده حکومت افغانستان در رابطه با انجام گفتگوهای صلح باورمند شده. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
رئیس جمهور غنی میگوید در صلح بروی تمامی گروه‌های تروریستی باز است و این گروهان نباید این فرصت را از دست بدهند. آقای غنی این سخنان را روز شنبه در دیدار با نمایندگان شوراهای ولایتی و بزرگان قوم در قصر ریاست جمهوری بیان کرد و تاکید ورزید که باید برای انجام گفتگوهای صلح در کشور زمینه‌سازی شود. رئیس جمهور غنی همچنان به سیاست‌های دوگانه پاکستان اشاره می‌کند و تاکید می‌ورزد که صلح آرزوی مردم افغانستان است و برای انجام آن است رو کار نخواهد گرفت.
یک انسان برحق و دارای قضاوت نمیتواند ما را ملامت کند که برای انجام گفتگوهای صلح با پاکستان گامهای بزرگ را بر نداشتیم. حداقل 14 سال می شود که افغانستان در یک جنگ اعلام نشده با این کشور قرار دارد و ما پایان این جنگ را خواهانیم، نه اینکه از در تضرع پیشاییم و این حق ملت ما است.
رئیس جمهور غنی می گوید فرق میان تروریسم بد و خوب وجود ندارد و کشورهای منطقه باید برای نابودی این گروه‌ها که اکنون به یک سرطان منطقه‌ای مبدل شدند بسیج شوند. آقای غنی فاصله میان دولت و مردم را برای افغانستان بحران‌زا می‌داند و تأکید می‌کند که باید مردمان این کشور برای تامین صلح همدست شوند. آقای غنی همچنان می‌گوید که برای تامین صلح در کشور تلاش‌های انجام داده است که اکنون باور جهان به سوی افغانستان متمرکز است.
تلاش‌های نهایی خود را در سطح منطقه و جهان انجام دادم و امروز جهان به موضع برحقمان قانع شدند، در حالی که 12 ما پیش جهان با ما نبود و در آن وقت بر ما به دیده شک می‌نگریستند. اما امروز ما موقف خود را برای جهان روشن ساخته‌ایم.
این در حال است که ملا اختر محمد منصور رهبر تازه طالبان در نامه‌ای بر مناسبت عید سعید قربان گفته است زمان صلح در افغانستان برقرار خواهد شد که این کشور از اشغال بیگانگان بیرون آید. وی در این پیام همچنان گفته است که اگر حکومت افغانستان خواستار پایان نبرد و تامین صلح در این کشور است، باید پیمان امنیتی و دفاعی را با ایالات متحده آمریکا لغو کند. رئیس جمهور غنی در دیدار روز شنبه با بزرگان قوم در قصر ریاست جمهوری سال آینده را برای بقای افغانستان یک سال چالش می خواند، اما تاکید می کند که نیروهای امنیتی از تمامی این چالش ها پیروز به در آمدند و حکومت افغانستان برای مبارزه با تمامی چالش ها آماده است. اما نگرانی در میان مردم از بحر ناامنی ها در کشور روز تا روز افزایش می یابد، چنان که یکی از بزرگان قوم ولایت کندهار نیز به این نگرانی ها می پردازد. محمد ایوب رفیقی یکی از بزرگان اقوام ولایت کندهار می گوید که
صلح افغانستان به خلقو
صلح خواسته مردم افغانستان به خصوص حوزه جنوب و لای قندهار است و آقای رئیس جمهور پیامی که شما مطرح کرده اید که مردم در قریه ها بسیج شوند و در مسجد ها برای آوردن صلح تبلیغ شود، ما از آن استقبال میکنیم و برای انجام آن حاضر به همکاری با حکومت خود هستیم.
با این همه حکومت افغانستان میگوید که تلاش های فرامنطقه ای را نیز برای انجام گفتگوهای صلح آغاز کرده است تا این کشورها پاکستان را برای کشاندن طالبان به میز گفتگوهای سال با بدارند.
در حالی که رئیس جمهور غنی از تلاش هایی که از سال حکومت افغانستان سخن گفته و هم از دروی های پاکستان در این مسئله یاد کرده، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته که حمایت برخی از کشورها از شبکه های تروریستی و افراطی مشکلات جدی را در افغانستان ایجاد کرده. آقای عبدالله دیروز مرکز شورای روابط خارجی امریکا گفت که حمایت از گروه های افراطی به نفع هیچ کشور نیست و باید از این کار دست برداشته شود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان همچنان گفته که اختلافات بین طالبا ایجاد شده و این اختلافات در حال افزایش است. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش این موضوع، البته برای پوشش اجلاس مجمع عمومی ملل متحد از کابل به نیویورک رفته، جزئیات بیشتر دارد.
تاکید بر پیشرفت‌های سیاسی در افغانستان، موجودیت مراکز شبکه های تروریستی در پاکستان و ایجاد شدن درز میان طالبان از مسائل عمده بود که رئیس اجرایی حکومت افغانستان طی سخنرانیش در مرکز شورای روابط خارجی ایالات متحده از آن یادآوری کرد. عبدالله عبدالله که روز جمعه در مرکز شورای روابط خارجی ایالات متحده سخنرانی میکرد گفت در چند سال گذشته مشخص شد که مراکز تروریستان مانند شبکه حقانی در پاکستان است و بر افغانستان نیز از این کشور حملاتشان را ادامه میدهند. وی میگوید که ناامنی، تروریسم و افراطیت از مشکلات عمده در منطقه بوده و هیچ کشوری نمیتواند که با حمایت از این گروه ها اهدافشان را به دست آورند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که پس از مرگ ملا محمد عمر که به گفته وی حدود 2 سال مخفی نگه داشته شد، در صفوف طالبان درز و اختلافات به وجود آمده است. آقای عبدالله می گوید که حکومت وحدت ملی از نظر سیاسی راه خوبی را می پیماید و به خاطر به وجود آمدن اصلاحات و مبارزه با فساد اراده قوی وجود دارد. با باور وی، ریفورم و اصلاحات یکی از برنامه های عمده حکومت وحدت ملی است و ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی برخی از این تلاش ها می باشد. عبدالله عبدالله تایید می کند که حکومت افغانستان هنوز نیز با مشکلات روبرو است، اما وی می گوید که سعی می شود تا حکومت بر این چالش ها فائق آید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در رأس یک هیئت بلندرتبه حکومتی به هدف اشتراک در 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک آمده است. قرار است آقای عبدالله در حاشیه این نشست با برخی از رهبران جهان از جمله حسن روحانی و امام علی رحمان، رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان و نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان نیز دیدارهای داشته باشد. نسیم شفق، رادیو آزادی، نیویورک.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:44 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. معذرونه منگل استم. تشکر که با رادیو آزادی استین. ملل متحد گفته فعالیت هایی که شورشی های گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان رو به افزایش است. در یک گزارش تازه ملل متحد که دیروز نشر شد گفته شده که داعش در 25 ولایت افغانستان طرفدار داره و مردم به صفوف داعش استخدام میشن. در این گزارش همچنان گفته شده که تعداد گروه ها و افرادی که به طور علنی وفاداری یا هواداری خود به داعش ابراز می کنند در بعضی ولایت افغانستان افزایش یافته. مثلا گروه هایی که توسط شورشی های گروه دولت اسلامی از اونها حمایت می شود به طور منظم با نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف افغانستان درگیر هستند، به استثنای ننگرهار که در اونجا داعش با طالبان روی کنترل قاچاق مواد مخدر درگیر است. در این گزارش در جمله جنگجویای شناخته شده داعش در افغانستان از عبدالرؤوف خادم هم نام گرفته شده که در گذشته مشاور ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان بود. آرش همایون جزئیات دارد.
در گزارش تازه تیم نظارت بر شبکه القاعده سازمان ملل متحد که روز جمعه نشر شد گفته می شود که فعالیت شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان در حال افزایش بوده، هواداران آنها در 25 از جمله 34 ولایت این کشور رو به افزایش است و مردم را به صفوف خود جذب و استخدام می کنند. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش که بخش‌های زیاد عراق و سوریه را تحت کنترل خود دارند در تلاش آنند که جای پایشان را در افغانستان محکم ساخته و طالبان را در داخل خاک خودشان بازمون بکشانند. نیروهای امنیتی افغانستان به ناظران تحریم‌های سازمان ملل متحد گفتند که 10% طالبان مسلح این کشور تمایل پیوستن با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را دارند و تعداد جنگجویان این گروه در افغانستان رو به افزایش است. در این گزارش همچنان گفته می شود که تعداد گروه‌ها و افرادی که به طور علنی وفاداری یا هواداریشان را به داعش ابراز می کنند در برخی ولایات افغانستان نیز افزایش یافته است. گروپ هایی که توسط شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش از آنها حمایت می شود به طور منظم با نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف افغانستان درگیرند، به استثنای ولایت ننگرهار که در آنجا داعش با طالبان روی کنترل قاچاق مواد مخدر درگیر است. در این گزارش در جمله جنگجویان شناخته شده داعش در افغانستان از عبدالرؤوف خادم نام گرفته می شود که در گذشته مشاور ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان بود. عبدالرؤوف خادم که در ماه اکتبر سال 2014 میلادی از عراق نیز بازدید کرده بود در ولایات فراه و هلمند گروه های خودش را تشکیل داد و گفته می شود برای جلب و جذب هواداران داعش مبالغ هنگفت پول را نیز پرداخته بود. وی در ماه فوریه سال جاری میلادی در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت در ولایت هلمند کشته شد. در گزارش تازه سازمان ملل متحد گفته می شود که در ماه‌های اخیر تعدادی از جنگجویان پاکستانی و ازبک که برخی از آنها با شبکه القاعده ارتباط نزدیک داشتند نیز با داعش یکجا شدند و حدود 70 جنگجوی شورشیان گروه دولت اسلامی که از عراق و سوریه آمده‌اند هسته مرکزی بخش افغانستان داعش را تشکیل می‌دهند. بر اساس این گزارش مقامات امنیتی افغانستان افزایش غیر منتظره فعالیت شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را یک تهدید فوری در حال افزایش ندانسته، اما وضعیت را به مثابه یک تهدید بالقوه جدید از نزدیک نظارت می کنند. به نوشته این گزارش شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در یک نمایش رقابت در حال افزایش با طالبان تبلیغاتشان را به زبان انگلیسی بهبود بخشیدند. طالبان که اکثرا به قساوت‌ها و بی‌رحمی‌های 14 سال گذشته در افغانستان متهمند، در تلاش آنند تا نشان دهند که به مثابه یک مانع در برابر قساوت‌های شورشیان گروه دولت اسلامی قرار داشته و گروه مشروع برای پیشبرد جنگ مذهبی اند. در اوایل ماه جاری طالبان یک ویدیوی وحشتناک شورشیان گروه دولت اسلامی را به شدت نکوهش کرد که در آن جنگجویان داعش تعدادی از زندانیان افغان را با مواد انفجاری منفجر می‌سازند.
حکومت وحدت ملی یک ساله می شود. رادیو آزادی در یک برنامه خاص کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را بررسی می کند. سه شنبه هفتم میزان موج متوسط 1296 FM 100.5.
بله شنونده عزیز، رادیوی آزادی در آینده بسیار نزدیک، البته به روز سه شنبه، کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را به بحث میگیره و در گزارش های مفصل از کندکاری های احتمالی و هم از موافقت های احتمالی حکومت شما را مطلع میسازه. در رابطه با تلاش های اقتصادی حکومت وحدت ملی باید گفت که کارهای انجام شده و حال مقامات افغان برنامه انکشاف پایدار بر افغانستان، منطقه و جهان مفید میدانن. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، دیروز نشست مجمع عمومی ملل متحد روی تطبیق این برنامه تاکید کرد و گفت که این برنامه میتواند در دراز مدت زمینه را برای تامین صلح و کاهش فقر و بیکاری در منطقه فراهم بسازد. نسیم شفق جزئیات دارد.
رئیس اجرایی افغانستان اجندای انکشاف پایدار را فرصت خوبی برای یکجا شدن کشورهای جهان و مبارزه در برابر تروریسم، فقر و بیکاری میخواند. عبدالله عبدالله روز جمعه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که افغانستان متعهد است تا برای تطبیق این برنامه هر تلاش لازم را انجام دهد. آقای عبدالله میگوید که افغانستان به کمک های دوامدار جهان نیاز داشته و خواهان همکاری درازمدت جامعه جهانی میباشد. پس از برنامه هزاره افغانستان به علل سیاسی در سال 2000 میلادی، زمانی که رژیم طالبان در این کشور حاکم بود و اجندای انکشاف پایدار از سوی سازمان ملل اعلام شد، نتوانست با این برنامه بپیوندد. اما در سال 2005 میلادی در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی توانست شامل این برنامه گردد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که این برنامه میتواند در دراز مدت منجر به تأمین صلح و ثبات و کاهش فقر گردد. آقای عبدالله گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز از اجندای انکشاف پایدار ستایش کرده و بر عملی شدن آن تاکید نموده است. افغانستان در حال بر تطبیق اجندای انکشاف پایدار تاکید میکند که همین اکنون با چالش های جدی چون نبود امنیت، فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی روبرو است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حکومت ایران از عربستان سعودی خواسته که 344 شهروند ایران پیدا کنه. ای ایرانی ها پس از حادثه روز پنجشنبه در منا ناپدید شدند. در ازدحام مردم در منا 717 عاجی جان دادند. سید اوهدی رئیس سازمان حق و زیارت ایران گفته که در میان قربانی‌ها 136 ایرانی شامل هستند. به گفته اوهدی 102 ایرانی دیگر جراحت برداشتند. تلویزیون دولتی ایران به نقل از اوهدی گزارش داده که 344 ایرانی در منا ناپدید شدند. معین وزارت خارجه ایران گفته که لیست نام‌های ایرانی‌هایی که لادرک هستند به مقامات عربستان سعودی فرستاده شده. از طرف دیگر شنونده عزیز، شیخ عبدالعزیز الشیخ رهبر ارشد مذهبی عربستان سعودی کنترل حادثه منا را بالاتر از توان انسان خوانده. عبدالعزیز الشیخ در ملاقات با محمد بن نایف عبدالعزیز وزیر داخلی عربستان سعودی در منا گفته که شما مسئول آنچه اتفاق افتاده نیستید. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و محمد بن نایف عبدالعزیز وزیر داخلی او کشور فرمان تحقیقات جدی در رابطه با حادثه روز پنجشنبه را دادند. یک افسر اداری امنیت داخلی که استونیا که در روسیه به 15 سال حبس محکوم شده بود، با یک تن که به اتهام جاسوسی بر روسیه در استونیا زندانی بود تبادله شد. استون کوهور در سال 2014 میلادی در نزدیک سرحدات با روسیه دستگیر و به روسیه انتقال داده شد. آرش همایون جزئیات دارد.
مطبوعات روسیه با نقل قول از اداره فدرالی خدمات امنیتی این کشور می نویسد که استون کوهور افسر پلیس استونیایی که در روسیه زندانی بود با الکس دریسن افسر سابق اداره امنیت استونیا که به اتهام جاسوسی برای روسیه در استونیا زندانی بود تبادل شده است. یک محکمه روسیه استون کوهور را به 15 سال حبس تحت شرایط شدید امنیتی محکوم کرده بود. مسکو ادعا میکند که استون کوهور افسر پلیس استونیایی یک جاسوس بود و در جریان جاسوسی در قلمرو روسیه دستگیر گردید. اما گفته میشود وی زمان دستگیر شد که مصروف تحقیقات در مورد یک شبکه قاچاق بود که توسط جرایم سازمان یافته روسیه اداره میشد. استون کوهور که افسر اداره امنیت داخلی استونیا است به تاریخ 5 سپتامبر سال 2014 میلادی در منطقه میکس که چند کیلومتر با سرحدات روسیه فاصله دارد زمان اختطاف و به روسیه انتقال داده شده بود که برای ملاقات با کسانی می رفت که در مورد این شبکه قاچاق اطلاعات مهم داشتند. الکس دریسن که کارمند سابق دار اداره امنیت استونیا به شمار می رفت در ماه فوریه سال 2012 میلادی توسط پلیس این کشور به اتهام جاسوسی برای روسیه دستگیر و به جرم خیانت به وطن به 16 سال حبس محکوم شده بود. این تبادله زندانیان بین روسیه و استونیا در شرایط صورت می‌گیرد که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاریخ 28 سپتامبر در اسامبله عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا توافق کردند که جریان تدارکات گاز در زمستان سال جاری از سر گرفته شود. معاون کمیسیون اتحادیه اروپا این موافقت نامه را که روز جمعه امضا شد یک دستاورد بزرگ خوانده. این در حالی است که حکومت اوکراین تعداد از شرکت‌های هوایی روسیه را یک تهدید به امنیت ملی خود خوانده و اونا را شامل لیست سیاه ساخته. آرش همایون جزئیات دارد.
ماروس سفکاویک معاون کمیسیون اتحادیه اروپا توافقنامه ای را که روز جمعه در مورد جریان تدارکات گاز در زمستان سال جاری بین روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا امضا شد را یک دستاورد بزرگ خواند. ماروس سفکاویک گفته است که این توافقنامه یک گام مهم به خاطر اطمینان از آن است که اوکراین از اول اکتبر تا آخر ماه مارچ سال آینده گاز مورد نیازش را خواهد داشت و اتحادیه اروپا نیز به طور قابل اطمینان اکمالات گاز را دریافت خواهد کرد. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه گفته است اتحادیه اروپا یک زمستان مطمئن را سپری خواهد کرد و روسیه تلاش می‌کند تا از بروز هر نوع مشکلات در این زمینه جلوگیری کند. توافقنامه تدارکات گاز بین اوکراین، روسیه و اتحادیه اروپا در حال امضا می شود که حکومت اوکراین روز جمعه همزمان با امضای این قرارداد پرواز شرکت‌های هوانوردی ایرفلوت و ترانس ایروی روسیه را به این کشور ممنوع ساخت. هرسینی یاتسینیوک صدر اعظم اوکراین روز جمعه در اجلاس کابینه این کشور گفت با در نظر داشت تصامیم شورای امنیت ملی و دفاعی این کشور صرف به پروازهای ترانزیت روسیه به اوکراین در صورتی که حامل تجهیزات و پرسنل نظامی نباشد اجازه داده می شود. هرسینی یاتسینیوک گفت به مفهوم آن است که پروازهای ایرفلوت و ترانسیرو به اوکراین متوقف می شود. لطفاً جانب روسیه را از این مسئله خبر کنید. تیاره های روسی با بیرق روسیه در میدانهای هوایی اوکراین هیچ کار ندارند. قبل از این در اوایل ماه جاری میلادی کیف 25 شرکت هوایی روسیه را تهدید به امنیت ملی این کشور خوانده شامل لیست سیاه ساخته بود. هرسینی یاتسینیوک صدر اعظم اوکراین همچنان گفته است که استفاده از پروگرام‌های کامپیوتری روسیه به طور خاص پروگرام آنتی ویروس لابراتوار کاسپرسکی توسط ادارات رسمی و دولتی اوکراین ممنوع است. به دلیل الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه در ماه مارچ سال گذشته میلادی و حمایت مسکو از شورشیان جدایی طلب در مناطق لوهانسک و دنسک در شرق اوکراین، روابط بین روسیه و اوکراین با تنش‌های شدید مواجه شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در آخر برنامه خبر داریم به شنونده های وفادار رادیو آزادی و علاقمندای آواز جان آقا الوکوزی در کابل. مراسم فاتحه خوانی مرحوم جان آقا الوکوزی خبرنگار رادیو آزادی فردا از ساعت 1:30 تا 3:30 بعد از ظهر در مسجد ایدگاه در کابل برگزار میشه. این مراسم از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، رادیو آزادی، تلویزیون ملی و خانواده جان آقا الوکوزی برگزار خواهد شد. مراسم فاتحه زنانه هم فردا در سالن شهر نو راه اندازی میشه. همکار عزیز و گرامی ما جان آقا الوکوزی اخیراً در نتیجه بیماری از سرطان در اتریش درگذشت و در ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری رسیدیم. مزرگون منگل استم، زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. شامتان خوش.